السلام علیکم اوریدونکو، دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې دي. دا مهال په پېښور کې له غرمې وړاندې لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. په روانه خپرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. نن د مارچ اتمه یا د میرمنو نړیواله ورځ ده. مشال راډیو ټولو پښتنو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي او د نن ورځې د خپرونې په اوږدو کې بېلابېل رپورټونه او مرکې اورېدای شي. خو د دې خپرونې په سر کې پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پښتونخوا په شبقدر کې د پرونی چاودنې په ترڅ کې د وژلو شوو کسانو شمېره ولسو ته پورته شوه. د پاکستان د پوز مشر وزیر اعظم سبا سعودي عربستان ته ځي. ترکیه وایي که اروپایي ټولنه ورسره مرسته وکړي دوی د کډوالو د بهیر په ودرولو کې کومک کوي شي. پوره خبرونه. د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شبقدر تحصیل کې په یوې ځایي محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید کې د وژلو شوو کسانو شمېره اوولسو ته پورته شوې او په دې پیښه کې څلېرېش نور ټپیان شوي دي. د مشال راډیو خبریال وایي چې په دغه پیښه کې وژل شوي کسان پرون خاورو ته سپارل شوي دي. د پېښور ښار روغتیایي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي چې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. په شبقدر کې دا برید د دوشنبې په ورځ شوی و. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف سبا د چهارشنبې په ورځ په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. د پوځ ویان جنرال اسم باجوا نن په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي چې جنرال اهل شریف ته د دې سفر بلنه د سعودي حکومت ورکړې او هغه به هلته د روانو پوځي مشکونو جاج اخلي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د سعودي د پاچا په بلنه د چهارشنبې په ورځ په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته روان دی. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څنګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 فصلو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د مارچ د اتمې په موقع یونیسکو ویلي چې دې په مقابله کې 340 فصلو کې هلکان سکولونو ته د تلو نه محرومه دي. د یونیسکو د پاکستان څانګې یو افسر ظفر حیات په پاکستان کې د نجونو د زده کړې د شرې د کموالي په اړه مشال لډیو ته داسې وویل.
پاکستان کم خبرو کو نو الکان په مقابله کې جنکو تعلیم شرا ډیر کم دی. دیکھی جی مختلف سیکٹرز دی کم کے پی والو کوستان والو دپر دیر والو لوور دیر والو شانگلا والو دل کې آلموسٹ کم گرلز انرولمنٹ ریٹ دی هغه انتہائی الکان ډیر زیات کم دی. تے تم جنڈر پیریٹی انڈیکس وایو جنکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه دیکھی غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیس عمل دخل نشتا. داغی د وجه خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهی نشتا. مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کمو ته. دا ملټیپل فیکٹرز دی.
تر دې وړاندې په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي ادارې الف اعلان هم ویلي چې پاکستان کې د هلکانو په مقابله کې کمې جونې سکولونو ته ځي. امریکا د مارچ په ومه طالبانو نه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې دی په برخې اخیستو د راتلونکي پسرلي د جګړو مخنیوی وکړي. طالبانو د مارچ په 15 نیټه وویل چې د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه نخلي او هماغه پخوانۍ غوښتنه یې پلمه کړه چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي. خو افغان چارواکو د مارچ په ومه د طالبانو انکار د هغوی تاکتیکي په شاتګ وباله او هیله یې وښوده چې طالبان به خبرو ته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي وایي هغوی د خپلو افغانانو خلاف د جنګېدو او د هیواد د بې ثباته کولو پر ځای یو بل انتخاب په مخ کې لري. طالبان باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي او بالاخره دی د متحده افغانستان د خپلواک سیاسي نظام یو قانوني برخه وګرځي. د تیونس حکومت وایي د لیبیا پولې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او سغدریزو بریدګرو ترمنځ په پرونۍ سخته جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. د تیونس وزیر اعظم حاسد ایسید په یوه تلویزیوني وینا کې ویل برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یوه هڅه وه چې پر پوله خپلې منګولې ښخول غواړي. حکومت وایي په جګړه وروستیو ناندریو کې 15 بریدګر اووه ولسي کسان او د تیونس د امنیتي ځواکونو 11 سرتیري وژل شوي دي. تیونس د ناکراره شمالي افریقایي سیمې نسبتا آرام ملک دی او د پروستیو کلونو کې د لیبیا او الجیریا سره په خپلو پولو کې په وار وار د سغدریزو سره جګړې کړې دي. ترکی پرون ویل که روپایی ټولنه ورسره مالی مرستې وکړي، د روپایی ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیزې کړي او د دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې ورکړي. نو دوی چمتو دي چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتلو د لوی بهیر مخنیوی وکړي. خو د اروپایي ټولنې مشرانو چې پرون یې په برسلس کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره ولیدل، ویلي دوی د دې پلان په پام کې نیولو لپاره وخت ته اړتیا لري. په برسلس کې سفارتکار وایي ترکیې د اروپایي ټولنې سره د مرستو کولو په خاطر خپل بیه لوړه کړې ده. دوی په تیر نومبر کې د سوریې د کډوالو د خیال ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د 3.3 بلیون ډالرو د دوه برابره کولو غوښتنه کړې ده. د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو او د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شوو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتو والی نیسي. د سپینې ماڼۍ لخوا د مارچ په 10 ترسره شوی دغه اعلان به د امریکا د ترهګرۍ خلاف د جګړې له رازونو پرده پورته کړي. امریکا تر کلونو کلونو دغه رازونه پټ ساتلي. د ولسمشر اوباما د ترهګرۍ خلاف د جګړې او د کورنۍ امنیت سلاحکاره لیزا موناکو وایي دغه معلومات به د امریکا لخوا په پاکستان، لیبیا، یمن او سومالیا کې په نایلان شوو جنګي میدانونو په اړه وي. دغه جدول به د باراک اوباما د واکمنۍ د مودې وي، خو په دې کې به په عراق، افغانستان او شام په اړه معلومات نه وي، چېرته چې د امریکا پوځ نیغ په نیغه په جنګ کې فعاله ونډه لري. موناکو وایي راپور به په راتلونکو اونیو کې خپور شي، خو په دې اړه یې کومه مشخصه نیټه ونه ښوده. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو خبرونه واورېدل، په دې خبرونه کې څه درته لرو؟ په شبقدر کې د پرونی حملې د تلفاتو شمیره لوړه شوې ده. وابورئ چې لوړپوړي پاکستاني چارواکي سبا ته سعودي عربستان ته ځي. افغان حکومت لا هم هیله مند دی چې له طالبانو سره خبرې ممکنه دي. په کورم ایجنسۍ کې په ځایي کچه بېلابېلو سیاسي ګوندونو ائتلاف جوړ کړی. موخه یې څه ده؟
بنیادی مقصد دغه دی زموږ خپلو کسان خپل علاقې خلکو ته سیاسي شعور ورکړو، خپل یو هغه فیوچر دپاره یو داسې کینډیډیټ یو داسې هغه جوړ کړو چې هغه موږ دپاره مخکې زموږ آواز اسمبلی ته یوسي.
د باړې خلک وایي د کورنو د بیا جوړونې چارې تر اوسه نه دي پیل شوي.
یاره کورونا خو ډېر زیات ویرون شوي دي، خو هیڅ تمام نشته. پیسې چې ته بل چې ته لوړلې، ځکه چې ډېرې په اربونو روپۍ روغلی وې، خو هیڅ قسم تمام ته نشته چې د پیسې به میلو شي، ځکه چې هغه ورکوي تول ورکوي. دغه خبرې له ډېر زیات لیټ یې کړله.
د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه هم راپورونه لرو. د بلوچستان د یوې پښتنې سیاستوالې سپوږمۍ اسکزۍ خبرې اوري.
زما دا پیغام د پاره دا دی، د پښتنې ښځې د پاره چې هغه خپل کوچنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي، پوهه ورکړي.
پام کاونیز پروګرام هم اورېدل شي. را سره اوسئ. ترازو د خبرونې لومړی راپور ته اوریدونکو، پرون په شبقدر کې په یو عدالت کې ځانمرګ برید تر سره شو. وروستي رپورټونه وایي چې په دغه پیښه کې د وژلو شوو کسانو شمیره 10 ته پورته شوې ده. له دې سربیره په دې پیښه کې 40 کسان نور ټپیان شوي هم دي. په تېره خپرونه کې د مشال لډیو خبریال شانواز ترکزي موږ ته د دې پیښې وروستي جزئیات داسې راکړل.
دغه پیښه چې کومه پرون په شوقدر د تحصیل کچرۍ دي یا تحصیل عدالت دی په هغه ځای کې شوې وه، نو په هغې کې پرون چې کوم اخرني وخت پورې مونږ معلومات کول، 14 تنان په هغې کې مړو او 15 زخمیانو. خو اوس خبر راغی چې یو تن پولیس والا چې کوم شبیر نومېدی، نو هغه نن سهار په پېښور لوی روغتون چې کوم دی لیډریډ هسپتال په هغې کې په حق ورسېدي، نو هغه د مړو شمېره د 14 ته ورسېده او زخمیان چې کوم هغه 15 په هغې کې دغه یو کم شو، نو 40 زخمیان تر دې دمه راپورټ شوي دي.
شنواز، د دغو خلکو د جنازو مراسم څنګه دی؟ پرونه دا شول، نن بعد کیږي، د خلکو څه حال دی؟ دوی ویر کوي، د حکومت نه څه غوښتنې لري؟
دغه پرون خو چې کوم مړ شوي وو د هغوی جنازې ټولې پرون شوي وې، څه مختلفو وختونو سره 15 بجې 16 بجې داسې تر ماښامه پورې دغه جنازې په بېلابېلو ځایونو کې روانې، چونکې دغه خلک هم داسې وو چې څه پکې د پېښور اوسه بیا د چارسدې نه راغلي، اوسه پکې دا د مومند ایجنسۍ سره خوا کې د ترازی ښکار کلي دي، دغه ځای اوسه د شوقدر وو. نو داسې جنازې بېلابېلو ځایونو کې په خپلو وختونو سره وشولې، ډېر زیات خفه وو، داسې زیات پریشانې وې.
د زخمیانو څه حالت دی؟ دا پېښور ته رسول شوي داسې هم ویل کېږي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي.
جی بالکل پدې کې زنانه هم به ماشومان هم پکې وو چې کوم پدې کې وزن شوی دی پرونه پیښه کې نو هغه خو څه زخمیان چې کوم دی هغه په خبر کې خو پرون چې کله ما د پېښور د اسپیټال ولو سره رابطه وکړه نو هغه خو هغه ته وویل شو چې پدې کې څه مریضان داسې چې هغه لږ داسې صحت یا حالت یې ډېر کمزور دی ډېر خراب شوی دی هغه
د مشال رادیو د نه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
پدې سربېره نن د مشال رادیو د میرمنو په اړه ځانګړي پروګرامونه هم وړاندې کوي. نن د خبرو سندرو پروګرام کې به هم موږ په همدې موضوع خبرې کوو چې تاسو د میرمنو حقونو ته څنګه ګورئ، تاسو څومره په خپلو کورونو کې میرمنو ته حقونه ورکړي دي، د هغوی د زده کړې حقونه، هغوی د نور حقونه، تاسو هغوی ته څومره وخت ورکوئ، د هغوی د کور د فیصلو کولو پر مهال د هغوی خبرو ته څومره غوږ نیسئ. تاسو د مشال رادیو د فیسبوک په پاڼه هم موږ ته پیغامونه پرېښوی شئ. دغه هر سبا په راتلونکي خپرونه کې وي راسره اوسئ. د پاکستان دوه لوړ پوړي چارواکي سبا سعودي عربستان ته دي زی. په دې کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف شامل دي. دوی به هلته څه مصروفیات لري په دې اړه په تېره خپرونه کې زموږ خبریال احمدالله موږ ته داسې معلومات راکړل.
کله چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف چې کوم دی هغه سبا روان دی سعودي عربستان ته، د سعودي چارواکو چې کوم دی هغه جنرال راحیل شریف ته د سعودي عرب د دورې بلنه ورکړې ده. آی اس پی آر وایي چې جنرال راحیل شریف به هلته چې کوم روان فوجي مشقونه دي د هغې جاج به اخلي. دغه شان د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی نواز شریف هغه ته هم د سعودي بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز چې کوم دی هغه د دورې بلنه ورکړې ده. او وزیر اعظم نواز شریف به سبا نه تر د 11 مارچ پورې، یعنی درې ورځې چې کوم دی هغه به په سعودي عربستان کې دا درې ورځې تیروي. وزیر اعظم به د خپل دورې دوران هغه ته چې کوم فوجي مشقونه دي کوم چې جنرال راحیل شریف به هم جاج اخلي، د هغه مشقونو چې کوم دی څارنه به کوي. دغه مشکونه چې کوم د یو ملکونو فوزیان پکې برخه اخلي چې کوم کې پاکستان هم شامل دی. نو دین علاوه د وزیر اعظم نه علاوه نور د یو شمیر ملکونو مشران چې کوم دي او حکومتي چارواکي چې کوم دي هغه هم د دې فوزي مشکونو څارن لپاره رابلل شوی دی. د پاکستان خارجه دفتر دا خبره کوي چې نور ملکونو چارواکي هم راضي به. وزیر اعظم به د خپل دورې دوران د دې فوزي مشکونو په اختتامی تقریب کې چې کوم دی په هغه کې به هم ګډون کوي. او د دې نه علاوه سعودي بادشاه شاه سلمان او نور چې کوم اعلی چارواکي دي سعودي عرب هغه سره به بیل بیل ملاقاتونه هم کوي.
احمد الله او په اسلام آباد کې د مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ۲۲.
دا مشال رادیو دا
د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دوی لا هم له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مند دي او د طالبانو وروستی اقدام یو تکتیکي دریځ بللی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اجمل ان نور تفصیل اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبري ولې وسندې دي وویل:
موږ به هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو او زمنن دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت هغه دی چې دا یو تاکتیکی موقف دی.
د شنبه په ورځ طالبانو په یوې خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخواني شرطونه تکرار کړل او وی ویل سو چې د طالبانو په مرشلو بریدونه درېدلی نه وي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلي نه وي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شوو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړ او په دې اړه خبر شوې رپورټونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډل سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. ارګ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. تمکیده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې مخامخ خبرې تیرونه په اسلام آباد کې پیل شوې وای. خو افغان چارواکو په روسي ورځو کې ویل د خبرې اترې سندېدلې. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو دویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کې دورسته وسندېدې.
د اجمل ان رپورت موریدو د افغانستان په سیر پاکستان هم لوی مدیر رئیس ترهګری سره لاس او گریوان دی. همدا تیر ورځ هم په شبقدر کې وی 14 د ولسو کسانو ژوند واخیست. خو فارن پالیسی مجلل کې دغه هیواد د ترهګری ترڅنګ د موسمي بدلون د ګواخ سره هم مخامخ دی او خلک تر ترهګری زیات د سیلابونو، وچکالۍ، زلزلو او داسې نور آفتونو له وجې زیانمن کیږي. د مقالې مهمې برخې انیس اجمل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجللی کې د تیرو څو لسیزو راهیسې پاکستان د بنیادي ډانچې نه واخلي تر ترهګرۍ پورې د بحرانونو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. مقاله کې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د موسمي بدلونونو په وړاندې ګامونه هم په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي چې دا شان د موسمي خطرو په راتلونکي کې د آفتونو مخه ونیول شي. مجلل کې په داسې حال کې چې په پاکستان کې په اوسطن ډول خلک بنیادی سهولتونو ته اړتیا لري، د حکومت په سیر د عامو وګړو لپاره هم دا مشکله ده چې د آب هوا د بدلون خبره په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي. مقاله کې په 2008 او 2009 کال کې د شوي یوې سروې تر مخه په پاکستان کې یوازې 34% خلکو د آب هوا بدلون په اړه پوهه لرله او یوازې 40% خلکو بیا دا یو لوی ګواښ ګڼلو. مجلل کې په داسې حال کې چې نړیوالې تودوخې د خلکو په رزنی ژوند اغیز کړي، د موسمي بدلون په اړه د خلکو په سوچونو کې اوس بدلون ناراضي. په تیرو څو کالونو کې پاکستانیانو ته د آب هوا د بدلون له وجې سخت زیانونه رسیدلي دي. مقاله کې په پاکستان کې د واورو غټانو یا گلیشیرز د ویلیدو او زیاتو بارانونو له وجې په تیرو 15 کالونو کې سیلابونه هم زیات شوي دي. تیر کال په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو سپو شاوخوا 12 کسان مړه کړل. مقاله لیکي د ویری خبره دا هم ده چې په پاکستان کې په 1950 کال کې د اوبو یا د سیندونو په غاړه مینګروف نومي ونې ځنګلونه په 400,000 اکړ ځمکه وو چې اوس دا ځنګلونه یوازې 10,000 اکړ ځمکې ته کم شوي دي، چې وجه یې د ځمکې ښویدل، د سمندرونو د کچې لوړیدل او په سمندرونو کې د تازه اوبو کم تیرېدل دي. د ځنګلي ژوند نړیواله اداره یا ورلد وایلډ لایف تنظیم تر مخه مینګروف ونې د چپو او طوفانونو په وخت د ساحلي کټاو کمولو کې مرسته کوي. مجله د سمندرونو د چارې د یوې ادارې ان آی او کارکوونکي ډاکټر آصف انعام په حواله لیکي چې مینګروف ونې سونامي او طوفانونه نشي ادرولی، خو د دې قدرتي آفتونو په وړاندې لږه دفاع کولی شي او زیانونه تر سرحده کمولی شي. مقاله لیکي پاکستان د زیاتې آبادۍ لرونکي هیواد په توګه په نړۍ کې په شپږم نمبر راځي او له وړاندې نه د اوبو مخ په زیاتېدونکي کمی په مسله حل کولو کې پاتې راغلی دی. هر کال سیلابونه او وچکالي د اربونو ډالرو فصلونو ته زیان رسوي چې ورسره د بیروزګارۍ او ګرانۍ شرح زیاتېږي. فارن پالیسي لیکي دا ضروري ده چې پاکستان د آب هوا بدلون مسله په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي، ځکه په دې کې پاتې راتلل به د هیواد قومي امنیت ته زیان ورسوي.
د انیس اجمل رپورټ موریده د کورمې د پاړه سمکنۍ په سطح ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو یو ائتلاف جوړ کړی او دوی وایي د سیمې د خلکو د ستونزو د هوارۍ لپاره به له شریک سنګر نه غږ پورته کوي. د دې ائتلاف نوم چمکني سیاسي اتحاد ښودل شوی دی. مشران وایي د خلکو خدمت یې شعار دی. طارق اورکزی راپور لري.
په کورما کې د چمکني سیاسي اتحاد په نامه د مختلفو ګوندونو ترمنځ یو اتحاد د دې لپاره شوی دی چې دا به د ځایي خلکو رهنمایي او د هغوی مرسته کوي. په علاقایي سطح په دغه اتحاد کې نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، تحریک انصاف، جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام فی ډله، مسلم لیگ نون ډله او پیپل پارټي شامل ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځایي مشر فیاض خان مشال لوډیو ته وایي دا اتحاد یوازې د دې لپاره کړی چې نورو ګوندونو سره یو ځای د خپلو خلکو خدمت وکړي.
بنیادي مقصد دغه دی چې موږ خپلو کسان خپل علاقه خلکو ته سیاسي شعور ورکو، چیرې ووټ خرڅیږي او ضمیر خرڅوو دې په باره کې موږ به نوی هغه نسل کې داسې هغه به پیدا کړو زیاره دغه خپل یو هغه فیوچر دپاره مستقبل دپاره موږ یو داسې کنډیډیټ یو داسې هغه جوړ کړو چې هغه موږ دپاره مخکې زموږ آواز اسمبلی ته یوسي. که کله ته خرچ یې په پیسو باندې نو هغه سړی هغه امینې بیا ستا خبره په اسمبلی کې نه شي کولی.
د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پېښور ضلع مشر او د چمکني سیاسي اتحاد غړی نعمت الله مشال توای دوی یو شمیر مسلې په پام کې نیولې دي، خو اول به دوی له دې لپاره یو تحریک چلوي چې حکومت په دې مجبور کړي چې په سیمه کې ځنډول شوی د ان اته د شم حلقه ټاکنې وکړي.
بجلی نه محروم یو سپوري سکولونه څه دي مو هغه بلډینګونه ړنګ دي او بل دا خبره ده چې هر علاقې لپاره یو نماینده په کور وي مسلې د حل کولو لپاره. اوس پورې د مو الیکشن نه ده شوی او د مو خپل نماینده نشته ده. نو مو دا یو مطالبه ده سیاسي اتحاد زیاره د مو علاقې ته دی امن بحال شوی دی مو الیکشن د وکړی شي دا هم د مو سیاسي اتحاد مطالبه ده.
واضح دی چې د مې میاشت په 2013 کال کې د ټول ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاړه چمکني پر یو شمېر علاقو د قبضې وروسته د ان اته د شم حلقې ټاکنې وځنډول شوې چې لا تر اوسه بیا نه دي شوي. که څه هم د دغو سیاسي ګوندونو نظریات له یو بل سره مختلف دي، خو په دې اتفاق دی چې په کورمه کې د پاړه چمکني خلک له پامه غورځول شوي دي او هلته کې خلکو د ستونزو د حل لپاره دوی ته یوځای کېدل پکار دي.
پلپلو د خیبر جنسی باړې ته ستنه شوي خلک وایي جنګونو یې کورونه په کنډوالو بدل کړي. حکومت له تېر یو کال راهیسې څو وارې سروېګانې کوي خو د خلکو سره عملي مرستې نه کېږي. د سیمې خلک وایي حکومت د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ لپاره ډېرې مرستې ترلاسه کوي خو دوی نه پوهېږي دغه پیسې چېرته لاړې شي. خو فاټا سیکرټریټ وایي د دې پروژې لپاره د پیسو منظوري وزیر اعظم ورکړې او خلک به ترې زر ګټه پورته کړي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسی د باړې خلک وایي چې هلته د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه وران شوي وو او حکومت اعلان کړی و چې د سروې په ذریعه به د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره نغدې روپۍ ورکوي. او په تېر یو کال کې په بیا بیا سروې وشوې خو خلکو لا څه معاوضه میلاو نه شوه. په دې هکله د باړې ملک دین خیلو یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
یاره کورونه خو ډېر زیات ویرون شوی دی خو هیڅ تمام نشته، ځکه چې سروې درې ځلې د درېیمه سروې دو یو ځلې سروې وشوي چې دا ناکامه دو بیا یې دوامه شروع کړله اوس یې درېیمه شروع کړې دو تمه تې نشته د پیسې چې ته بل چې ته لوړلې ځکه چې ډېرې په اربونو روپۍ روغلې وې خو هیڅ قسم تمام تې نشته چې د پیسې به میلو شي ځکه چې هغه ورکوي تول ورکوي دغې خبرې لې ډېر زیات لیټ یې کړله واپس الو کولی دغې وجې نه هم نه څي چې هغه کور یې وران دی نو چېرته لاړ شي. نو دغې وجې نه کورونه یې وران دي. بل داسې خلک به کې شته چې کم کورونه جوړ شوي دي هغو سروې خو بیخي دوی کوي نه لکه هغو هم پیسې په باندې لګولې دي کنه. نو په کور دو چې دا یو آزاد کمیشن یو با اختیار کمیشن وي ته جوړ شي خو دا شی ټول وکړي دا مسله حل کی.
او د باړې یو بل تن هارونه پرې دی وای چې د دوه کورونو د بیا جوړولو د سروې لپاره کومه کمیټي جوړه شوې ده باید په هغه کې د پارلیمان غړي هم واچوي چې د ځایي متاثر شو خلکو سم معلومات راجمع کړي.
اوس نوې کمیټي جوړه شوې ده هغې کې د پارلمنټری نمائندگان نشته. د هغې علاقې یو مشر دی او یو د پولیټیکل انتظامی یو د فاډا سیکرټریټ. نو هغې په تعاون سره بله ورځ ما پوښتنه وکړه نو په یو ورځ کې 25 کورونه کړو نو هغه سروې نه خلک نه دي مطمئن. نو زه وایم کنه چې کوم دا کمیټي جوړه شوې ده دې کې د فاډا پارلمنټری ضروري ځکه چې دې د خلکو هغه علاقې خلکو ووټ ورکړی دی نو دا خلک ښه پېژني چې څوک متاثره شوي څوک نه دي متاثره شوي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو په لړ کې مو چې کله په فاټا سیکرټریټ کې د بیا بحالۍ څانګې د هاوسینګ یا کورونو پروژې مشر شاه ناصر خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د دغې کورونو د روپو منظوري لا نه وه شوې خو اوس ورله روپۍ منظوري شوي دي او ډېر زر به خلکو لا ورکړی شي.
جما تاسو ته چې اپرو ول پرایم منسٹر نه په 15 فروری شوه دي او ان شاء الله په بل هفته کې به پیسې ورکول شروع شي کنه څنګه کیسونه دي سو کلیئر شي نو د پردا د ریټ قانون پیسې به ترانسفر شي دا بینیفیشری دغه ته په کراس چیکس باندې په پراپر طریقه ورکړي شي په خبر کې او په میډیا خلکم او یې چولې دي په ټیمونو کې چې شفافیت ته پاره چې وي پکې دا وګوري چې راځه غلط کړه پیسې ملاونه شي چې کوم حقدار به راوي لپاره اگریمنت سټر ته لیکو دي شوی دي چې هغه چې د پاتې نشي پکې ان شاء الله جی پالیسی اپروف شو پیسې چې نو هغه او پی ایس او پر سورزو کې د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن اکاؤنٹس ته کوم ایجنسی سٹیئرنگ کمیټي وو پاره ټول دستخط کی پای کې آرمی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د ټول ممبران به د کمیونټي ممبران به نو ډېر په شفاف طریقې باندې شفاف طریقې سره به پیسې ورکړي نو ان شاء الله چې څوک حقدار دي څوک محروم نه پاتې
دوی زیاته کړه چې پورا وران شوی کور لپاره به 4 لک روپۍ او جزوی وران شوی کور لپاره به 1 لک او 15000 روپۍ ورکول شي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د 13 کال مارچ میاشتې راهیسې د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوی وو او اوس ورته ټولې بیکوره شوې قبیلې راستنې شوې دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د خیبر پښتونخوا د ټرکونو مالکان او ډرایوران وایي حکومت پرې ځینې نوي ټکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي دوی پرون په پیښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل د پاکستان د هرې سیمې په پرتله د پښتونخوا ډرایوران او لارې چلونکي زیات ټکسونه ورکوي چې دا مناسبه خبره نه ده دوی دړه وکړه چې که حکومت ټکسونه کم نه کړل نو دوی به په ګرده صوبه کې په احتجاج لاس پورې کړي خالد خان له پیښور رپورټ لري
دا خیبر پختونخوا د ټرکونو او نور مال وړونکو گاډو مالکانو دا صوبایي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې دوی باندې لګول شوي نوي ټکسونه واپس واخلي کوم چې د دوی په وینا په روان کال کې دننه یو په دوه زیات شوي دي دا ګلپورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د ټرکونو د مالکانو د اتحادیې صدر لیاقت علي خان وویل موجوده بجټ کې په یو ټرک باندې 450 د فټنس فیس او 413 میاشت 3000 روپے او د روټ پرمټ فیس کوم چې 3500 روپے او 1900 روپے ته رسول شوې دي
او ترانسپورت هم زمونږ د صوبې زیات دی مونږ چې کم ټیکس ورکو داسې په پاکستان کې یو انسان هم نشي ورکول ترانسپورت چې کم ټیکس ورکي نو سوال دا دی چې مونږ سره د انصاف وشي او مونږه دک ترانسپورت ځان له پاکستان او په مینتونو پیدا کړی دی اوس کچری دی په دیخ پیمانه نو دا ټول گاڑی مونږ را ولو دلته پرنټیرا اوسته مخه ته ودرو چې تاسو په شاو تاسو کار خو مونږ د خپل پیسې راک
دا ټرکونو مالکانو اتحادی مشرانو زیاته کړه چې سور از وړاندې دوی د دوی د اکسایز صوبایي وزیر سره ملو شو او هغه ورته تسلی ورکړې و چې هیڅ قسم نه ټیکس با نه لګي خو بیا دوی ته دغه ټیکس لا تر اوسه پورې کم شوی نه دی دا د اتحادی جنرال سیکرټری سکندر خان اول چې د تحریک انصاف حکومت وعده کړې و چې نوې ټیکس په نه لګي خو بیا په روان مالکال کې په دویم ځل دوی باندې ټیکس ولګېدو
او زنګ ټیکس چې کومو دا پیله 400 روپے او اوس چې کوم نینو دی اکدم لګه 3000 کو زنګ روټ پرمټ چې کومو د دریو کالو موږ چې مقوله 3530 روپے او اوس چې کوم نینو اوس 7765 روپے چې کوم نینو زنګ نه دی ریکوري کوي او هغه د یو کالو
د ټرکونو مالکانو د اتحادی مشرانو دړه کور کړه که چېرې صوبایي حکومت دغه نوې ټیکسونه واپس وانخستل نو بیا به دوی په ټوله صوبه کې هړتال کوي
نو لهذا چې دینو چې دا کارونه دین نه کیږي نو وی چې تنگ شي نو په جنگ شي تا اور د بیا به مونږ روډ تر وځو او مطلب دا دی لکه کروڑ مونږ باندو اول خو دا مونږ دا صوبه چې کم دینو مونږ ویلې چې وای دا د هړتال دغه نه ده لکه او جوګه نه ده خو چې مطلب دا دی را باندې دا قسم کار کوي چې په یو کال کې دوه پیری چې کم دینو د پیټس نو بیا به مونږ چې دینو لکه په ټوله صوبه کې غونډه کو او مالې ټول به کم دینو دغه تکو ټول په مرضی باندې چې کله ټول په تپیک شو نو بیا به ان شاء الله
د ټرکونو د مالکانو د اتحادی مشرانو په دې محل اول چې د ډیزل او تیلو کې د کمی په وجه دوی د مخکې نه خپل کرایانې کمې کړې دي خو کچري حکومت په دوی د غزیاتی ټیکسونه لګوي نو بیا به دوی خامخا خپل کرایانې زیاتوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
ردونکو د کرکټ د شلو اورونو نړیوال کپ لوبې پیل شوی نن د افغانستان او سکاټلند لوبډلې مخامخ کیږي خو دا معلومه نه ده چې د پاکستان لوبډله به پکې برخه اخلي کنه ځکه دغه لوبې په هندوستان کې کیږي او پاکستان زړه نازړه ده چې خپله لوبډله هلته ولیږي او کنه پاکستان د امنیتي حالاتو د څارنې لپاره یو ټیم پرون هند ته ولیږه ریاض موساخیل پرې له اسلام آباد رپورټ لري
د کرکټ شلوریزا یا ٹی ٹوینٹی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو لپاره د ایف آئی اے د ډایریکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندوستان په سفر دی. سیکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان هائی کمیشن یو غړی هم شامل دی. دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سیکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي، د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي. په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړې کیږي، آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي؟ په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وې.
دا دمکۍ د مختلف قسم دي. د دې نه وړاندې چې د جنوبي افریقي لوبډله هندوستان ته تللې وه، دوه میاشتې وړاندې نو همدا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی یې لوبې ته نه پرېښودل. کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي، تماشبین هغوی پسې نارې وهي، په بوتل یې ولي، نو دې سره ستاسو د لوبې ډېره برخه کمزوري کیږي.
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په روانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندوستان کې شروع کیږي، کوم چې به تر دریم اپریل جاری وي، او دغه لړکې ټاکل شوې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي، خو د هندوستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو اوس لس نیمې بجې دي. د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د شبقدر په پرونۍ چاودنه کې د وژلو شوو کسانو شمېره 12 ته پورته شوې. په دې سربېره څلیرش نور کسان په دغه چاودنه کې ژوبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر سبا ته سعودي عربستان ته ځي. د پوځ مشر به هلته د روانو پوځي مشقونو ننداره کوي او وزیر اعظم به په خپل درې ورځني سفر کې د دغه هیواد د اعلی مقاماتو سره ملاقاتونه کوي. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 فصلو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د مارچ د اتمې په موقع یونیسکو ویلي چې د دې په مقابله کې 340 فصلو کې هلکان سکولونو ته د تلو نه محروم دي. امریکا د مارچ په 10 طالبانو نه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې دې په برخه اخیستو د راتلونکي پسرلي د جګړو نه مخنیوی وکړي. د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د طالبانو وروستی اقدام یو تکتیکي دریځ بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ترکی پرون وویل که اروپایي ټولنه ورسره مالی مرستې وکړي، د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیزې کړي او د دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې ورکړي، نو دوی چمتو دي چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتلو د لوی بهیر مخنیوی وکړي. د تیونس حکومت وایي د لیبیا پورې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او سردریزو بریدګرو ترمنځ په پرونۍ سخته جګړه کې 350 کسان وژل شوي دي، او د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شوو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتووالی نیسي. اوریدونکو د خبرونې پر وروستیو 15 منټو کې پام کوو پروګرام اوریدل شي، خو تر هغې وړاندې د میرمنو په اړه سو رپورټونه دي. همدارنګه مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو واری بیا په افغان طالبانو باندې غږ کړی چې مذاکراتو ته کښېني او د امن او جنگ په لاره کې دي یوه وټاکي چې هغوی له افغان قام او که له دښمنه سره ملګرتیا کوي. ادریه د افغان ولسمشر د خولې زیاتوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترخګري په اور کې سوځي او اوس وخت راغلی دی چې له دې منطقې ترخګري ختمه شي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو پاکستان او افغانستان د یو شان صورتحال سره مخ دي او دا دواړه ملکونه په منطقه کې یو اهم مقام لري، نو دوی له په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار کول وی، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې نارامي ختمه شي. دریه زیاتوي چې پاکستان تل په افغانستان کې امن غوښتی دی او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یې افغان حکومت ته په ګډه سره د کړنلارو جوړولو هم ویلي دي، او دا چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد چرته هم کار کولو ته پری نه دی. اداریا اخری کې لیکي د افغان ولس مشر اشرف غنی بیان ډیر د ستاینې وړ دی، خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې افغان حکومت هم عملی اقدامات وکړي او د پاکستان سره د ترخګرې د خاتمې لپاره پوره پوره لاس وکړي. بلپلو ایکسپریس ورسپاڼه خپل اداریا کې وایي چې هندوستان میډیا دعوه کړي چې پاکستان هندوستان ته د لسو ځان وژونکو ننوتو خفیه معلومات ورکړي دي، د کومې وروستو چې د ګجرات په ټولو ضلعو کې هائی الرټ شوی دی. د ادارې په وینا چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل هندوستان ته د ترهګرۍ په حواله معلومات ورکولو باندې دا ثابته کړه چې پاکستان یو ذمہ وار ریاست دی او د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه غواړي. ادارې زیاتوي چې د ترهګرۍ پر ضد اوس د معلوماتو تبادله هم وشوه، کومه چې یوه ښه خبره ده، او د دین دا څرګندېږي چې راتلونکي کې دواړه ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد کړنلاره هم جوړولی شي. ادریا اخري کې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې پاکستان نشي ګټلې، په دې کې پور سره هندوستان هم لاتړ کوي. نو د ترهګرۍ نیټورک ماتولو لپاره ضروری ده چې پاکستان او هندوستان په ګډه سره کړنلاره جوړ کړي او په یو بل باندې ناباوري ختم کړي. دا د دواړو ملکونو د حکومتونو او د ولس په ګټه کې هم دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځنډېدو په اړه یو مقاله لیکلې او لیکي چې د طالبانو سرچینې وایي چې د طالبانو ځینې مشران د سولې پلوي دي. بل پلو د اکانومیسټ مجلې بیا د پاکستان په حالاتو راپور خپور کړی چې پکې راغلي د پاکستان افراطي اسلامي ګوندونه اوس هغه عمره پیاوړي نه دي پاتې لکه د پخواني پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق په وخت کې چې وي. د مجید بابر نه د دواړو مقالو مهمې برخې اورو.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې په دې نږدو کې د افغان حکومت یو پلاوی په قطر کې د افغان طالبانو استادو سره په دې غرض ملاقات کړی چې څنګه په دغه هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ورځپاڼه د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې د تېرې میاشتې په پای کې د دواړو خواوو لوړو پوړو چارواکو د قطر په سرخار دوها کې په دې موخه خفیه ملاقات کړی و چې څنګه افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي خبرو اترو د بهیر شروع کولو لارې چارې وټاکي. دغه چارواکي زیاتوي چې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ اتفاق شوی و چې طالبان به نیخ په نیغه د افغان حکومت سره د خبرو اترو نه په ډاګه انکار نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې که هم دا مهال افغان طالبانو د حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو نه انکار کړی دی، خو د طالبانو د لیکونه خبر یوې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي او غواړي چې دغه بهیر پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان ولسمشر دفتر طالبانو سره د کوم ډول نیخ په نیغه ملاقات خبره رد کړې، خو زیاته کړې ده چې حکومت طالبانو سره د رابطو او د افغانانو په مشرۍ مذاکراتو ته د رضا کولو لپاره یو شمېر نورې لارې هم کاروي چې مقصد یې دغه ډله د امن خبرو اترو ته کینول دي. د ورځپاڼې په خبره په دوها کې د دغه ملاقات نه پس د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو هم افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په اړه یو شمېر غونډې ترسره کړي او د تېرې میاشتې په پای کې شوې غونډه کې دغه څلور هیوادونه په دې رضا شو چې روانه میاشت کې به دواړه خواوې خبرو اترو ته کښېني. بلخوا د اکانومیسټ مجلې په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې اوس په پاکستان کې هغه سخت دریده مذهبي ډلې چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دورې حکومت کې پیاوړې شوې وې په سیاسي توګه ولس رد کړي دي او مخکې به یې چې په ټولنه کې څومره ملاتړ و اوس دومره نشته. مجله لیکي چې دا مهال د پارلیمان یو څو څوکۍ مذهبي ډلو ترلاسه کړي، خو د دې ترڅنګ نورې سختدریدي ډلې د نظریاتي اختلافاتو له امله په ټوکړو کې ویشل شوي دي. خو د پنجاب د پخواني وجل شوي ګورنر سلمان تحصیل د قاتل ممتاز قادری جنازې ته چې څومره خلک ورغلي وو د دغو ټولو تعلق د بریلوي مسلک سره و او دغه ډله د دیوبندي مسلک په مقابله کې ډېره پرامنه او د تشدد خلاف ده. دیوبندي هغه مسلکي ډله ده د کوم نه چې طالبان هم متاثر دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، نن د مارچ اتمه د میرمنو نړیواله ورځ ده. د خبرو سندرو پروګرام کې د میرمنو په حقونو غږیږو. اوس راپورونه د میرمنو په اړه. نن د مارچ اتمه په ګرده نړۍ کې د میرمنو د ورځې په توګه منزل کیږي. سخت کال د دې ورځې لپاره دا شعار ټاکل شوی چې میرمنو ته د هم د سړو سره یو شان په تعلیم او روزګار کې برخه ورکړل شي. دا ورځ د شاوخوا سلو کلونو راهیسې لمانځل کیږي. فرخنده اسد د میرمنو د نړیوالې ورځې په اړه رپورټ لري.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپله ویبپاڼه لیکي، سږ کال د دې ورځې ناره یتیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپله ویبپاڼه لیکي، سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د روزګار د مواقعو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1908 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته دې د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او تر دوی د کار ساعتونه یا ګینټې دې د سړو سره برابرې کړل شي. د دغو ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډیر او تنخواوې کمې اخلي، کوم چې د بنیادي انساني حقونو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیسټ ګوند په 28 فبروري د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ، او تر 1914 کال پورې په امریکا کې د ښځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده. له دغې وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1914 کې په روس کې ښځو د لومړي نړیوال جنګ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو ښځو په دغه جنګ کې د 2,00,000 روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینډ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنګ د ختمولو غوښتنه یې وکړه. له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله، چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د کارکوونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کېږي چې په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
د میرمنو نړیواله ورځ پښتني میرمنې څنګه لمانځي؟ په دې اړه نن د مشال راډیو په خپرونو کې ډیر څه اورېدی شئ. د پیژندل شوو میرمنو سره مرکې مو هم درته کړې دي. سپوږمۍ اسکزی د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړې ده، هغه درته کیسه کوي چې پښتني میرمنې د سیاست په میدان کې څنګه ځلیږي او څنګه ځورېږي.
اغلی سپوږمۍ صاحبه، لومړی که هم دا راته وایاست چې تاسو په سیاست کې څنګه راغلاست؟
زما سره لکه د مخه چې ما تاسو ته ذکر کړی و، د خبرې زموږ د مخه هم خبره سره شوې ده چې سیاست کې زموږ زه د یو سیاسي خاندان څخه زما تعلق دی. مطلب زما پلار مرحوم، زما نیکه او خان شهید د ټول کورنۍ نومر د یو سیاسي خاندان څخه زما تعلق دی. څنګه زما پلار مرحوم محمد اعظم خان اڅکزی، زما نیکه مرحوم محمد ایوب خان اڅکزی، دوی ټول په سیاست کې خپل وخت تیر کړي. او زما خپل ورور ځوان شهید محمد اسلام ولسیار چې د دغه مبارزې زما د خیال اول ځوان شهید وو، نو زه د خاندان سره زما تعلق دی. نو دا په دا رنګ زم په دا خاندانی بولې سي په دا سیاسي چې ما ته کوم پیشکش وسو، نو زه هم په دغه کې ما قبول کړل او زه په دې کې راغلم.
د یوې پښتنې په حیث باندې تاسو ته په سیاست کې یا هم په ټولنه کې ستونزې یا مشکلات څه وو؟
د یو پښتنې په حیث، د یو مور په حیث، د یو کورولا په حیث دا مشکلات وو، چونکه زما مطلب د واده بعد د کوم چې زما په اسمبلی ممبرشپ وسو، نو مشکلات خامخا په هر ځای کې وي. هغه یو پښتني معاشرې کې وي مشکلات، نو د هغه سره سره چې بیا هم ستا د کور کوم انسانان دي، ستا د خاندان د فیملی کوم خلک دي، که هغه ستا سره کومک کوي، ستا سره تعاون کوي، نو بیا دا کار د مشکلات پر ځای بیا اسانه کیږي. نو په دې کې بیا اسانتیاوې پیدا شي، په هغه کې بیا مشکلات هر چا ته وي، که د پښتنې یو پښتنه معاشره نه وي، د بل چا بل نورې معاشرې، که د باندې خلکو فرض کړه د یوروپ یا د امریکې موږ مثالونه، هغو دپاره هم مشکلات شته. د ښځو دپاره که هغه یو ښځه په یو فرض کړه په یو کار کې راځي، نه وي کار کې، نو دغه دپاره هم دی. لیکن چې ستا سره یو څه کومک کوي، د کور د خواسته ستا سره مدد وي، نو دا کار بیا آسان است.
نن د شذو نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت به مو پښتنو میرمنو ته خاص کر هغه پښتنو میرمنو ته چې په کلیوالو سیمو کې دي او تاسو ژغ اوري هغه ته به مو پیغام څوي.
زه به دا ووایم چې یو ورځ کې د یو شي دپاره د یو کس دپاره منځل کیږي هغه باید صرف یو ورځ نه وي، هر ورځ باید چې دغه کس او دغه چای مثال در کوم لکه د مور ورځ ده، د پلار ورځ اوس خلک د کوچنیانو ورځ ده، د مازورانو ورځ ده، مطلب دا باید چې هر ورځ باید چې د هر چا زموږ باید چې دا نور ورځ کې دا انسانان یو دا کسان مور هېر نه کړو. زما دا پیغام د دې لپاره دا دی د پښتنې ښځې دپاره چې هغه خپل کوچنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي، پوهه ورکړي، ولې چې دوی دغه نجلۍ چې پر مخ ولاړه سي دا وه سبا یو مور ته بیرته دا یو بل نسل ته دا دوام ورکوي. نو دوی چې دا پوهه پکښې چې تعلیم پکښې په دا نجلۍ کې زه خاص پر انجونو پر دې دغه کوم زور اچوم پر دا خبره چې ولې زموږ د الکانو ته لږ د نجلۍ ته په نسبت زیات اهمیت ورکول کېږي. نو د انجونو دغه تعلیم او تربیت زه دا وایم چې په دې باندې ډېر ضروري دی، ډېر اهم دی چې دا بیرته یو نوی نسل بل پر مخ بیایي.
د سپوږمۍ اڅکزۍ سره د خدای نور ناصر مرکه مو اورېده. اوس درته امان الله ناصر پام کوه اونیس پروګرام وړاندې کوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګران ورکشو ګړبولو بس شار بولو ټرک ویرولو جهاز شرنګولو اوریدونکو، ګورګین مرچکه سره د داسي ترخو تیزو او مرچکی خبرونو سره حاضر دی چې په اوریدلو به یوارې بړنګ په ژړا شي او بیا به لکه سپرینګ په هوا شي. نو ګرانو د ګیډې نه قربانو په خپلو کړو پښیمانو په روټۍ پسې سرګردانو اورېدونکو، په دې هیله یو چې وږو به آلوګان پیدا کړي وي، که هغه نه وي د امسایه چرګان به حلال کړي وي، پټ به یې کباب کړي وي، پټ پټ به یې خوړلي وي، اډونه به یې په مځکه کې خخ کړي وي، بیا به یې په بریتو ګوتې تیرې کړي او شکرونه به یې ایستلي وي او بیا به د بل چرګوړي په تلاش کې وتلي وي. بیروزگار ځوانانو به کارونه میندلی وي، سرکار ته به یې مټي ورګرمې کړي وي، که نه وي نو بیا به بې بختان په جالي وي زه کښتۍ ته ختلي، سمندر ته ولوېدلي، یا خو به منزل ته رسېدلي وي، یا به بیا د سمندري ماهیانو میلمانه شوي وي. او کوم خوش نصیبه کسانو ته چې د تربورانو لخوا له دبئی، سعودي یا کویت ویزې راغلي وي او بیا جهاز ته ختلي وي، نو خدای دې وکړي چې د پی آی اے والا او په هرتالي جهاز کې کېنستلي نه وي، د دبئی او ملک ناپرسان په هوا کې یخی شوي نه وي. نو ګرانو په جهاز کې پریشان اوریدونکو، دا وخت زمون سره د قومي ایرلاین یو ډرایور وای توبه پایلټ ناشته تو تکي شکرې د سره مرکه کوي، څنګه کوي، دوی څه ځوابونه ورکوي او څه لغازونه ورکوي، ورته غوږ او سپږمې شي.
تاسو د هر ورځ هرتال ولې کوې؟
ښه چپلاسیان هرتال کولی شي، ډاکټران هرتال کولی شي، قصابان هرتال کولی شي، دکانداران هرتال کولی شي، حتی چې جماعداران لا هم هرتال کولی شي. نو موږ پایلټانو څه ګناه کړې ده چې موږ هرتال نشو کولی؟
نه نو ستاسو مطالبات څه دي؟
اوله مطالبه خدا ده چې دا ایر هوسټس چې دا په جهاز کې خدمت کوي د خلکو دا باید چې نوی شي، زیرو میټر شي.
یو 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 د هیر هوسټس سره ستاسو څه کار دی؟
بېوقوفي تا نه دي اورېدلي؟ وای سار چې له کوره وځي یو ښه خوش رنګه غنم رنګه رنګینه لونګینه سیره چې وویني نو ټوله ورځ ښه په خوشحالۍ در باندې تېرېږي. یاو
ولې نو د خپلې کور ودانۍ سیره ګوره کنه؟
د هغې سیره خو نه ده برابره، ځکه خو شروعات له هیر هوسټس نه کوم. نو چې خمیره په کور شي او د وړو پیړه په جهاز کې، نو موږ به جهاز څرنګه وچلو؟
خمیره پیړه څه مطلب؟
د کور ودانۍ پوزه مې داسې ده لکه د وړو خمیره، د هیر هوسټس مخ بیا داسې دی لکه د وړو پیړه،
زکه خو جهاز په جټکو دی او پایلټ غریب په نارو په فریادو دی.
نه دا تاسو هر ورځ ارتال ولې کوئ؟
په اصل کې خبره دا ده چې چاته به وایه نه، نن سبا په تنخواه گزاره لږ شانتي سخته شوه، ځکه نو د دې ارتال په ورځو کې څه پارټ ټایم میلاویږي په هغه گزاره کوو که نه.
هغه څنګه د ارتال او د پارټ ټایم څه تعلق دی؟
نه ته ماته دا ووایه چې جهازونه نه وي ته به کراچۍ او لاهور ته په څه کې ځې؟
په بس کې، په ویګن کې.
آشاباش، نو خبره دا ده چې په کومو ورځو کې د بس او ټرین سواریان کم شي هغوی زمونږ سره رابطه وکړي، مونږ ارتال وکړو، سواریان هغوی ته ورشي، فی سواری 1500 روپۍ هغه مونږ ته راکوي. بلکې کله کله خو زم خپله یوه جوجي ګاډه لرم، هغه م راوباسم چلوم یې، یوه تنخواه د سرکار وي بله ګټه د غرکار وي، ورکه چمبه.
نه دا ستاسو جازونه مدام لیټ ولي وي، په وخت ولي نه راځي؟
ته ماته دا ووایه چې ستاسو کم کار پر وخت کیږي چې پاتې جهاز شو؟ ستاسو وزیر اعظم ویلي وو چې په شپږ میاشتې کې به لوډ شیډنګ ختموي، ختم یې کړو. وزیر داخله مو ویلي وو چې په کال کې به جنګونه ختم کړي، ختم یې کړو. د سرکاري دفترونو وخته 8 بجې سهار وي، افسران دي 100 بجې راځي. په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټر وخت 9 بجې وي، ډاکټران 100 بجې راځي. اوس هم شکر وکړئ مونږ خو 4 ګنټې لیټ یو، ریل ګاډه 4 ورځې لیټ وي. هغوی ته مو څه ویلي دي؟ هغو ته مو څه ویلي دي پتپزي؟
نه نه یو داسه کوي، نه مو دي ویلي، نه مو دي ویلي.
تو تکو ته یقین وکړه چې 100 واره مي سواریان په وخت رسولي دي ایرپورټ ته. هغه چې ورسېږي خپلوان ایرپورټ ته لا نه وي رارسېدلي، په ټریفیک کې راګیر شوي، ځکه یې زه لیټ ورسوم چې وام خپلوان یې راورسېږي او د انتظار د زحمت نه بچ شي. او بله خبره دا ده چې زمونږ سرویس لا جواب دی، وای با کمال لوګ لا جواب کام. مونږ د سواریانو خبره منو، هغوی مونږ ته وایي چې لږ مو لیټ ورسوه.
یو دا سړی څه وایي؟ هغوی بیا ولې تاسو ته وایي چې لیټ مو ورسوه؟
وایي چې لاندې لاړ شو نو به څه وکړو؟ هغه زور لوډ شیډنګ، هرې خوا ته فایرنګ. په جهاز کې کم از کم امن و امان شته، اوبه شته، ګیس شته، بجلی شته، دا سهولتونه کم دي چې مونږ یې خلکو ته ورکوو.
اوهو څه سهولتونه شته؟ څو وارې ستاسې جهازونه راپرېوتلي دي، اغوا شوي دي، خراب شوي دي.
اوس د دې خو نو مونږ نه یو ذمهواره، شیطاني چرخه ده که نه، خامخا خرابېدی خو نو شي. نه ته ماته دا ووایه، ټریکټران نه خرابېږي، ټرکونه نه چپه کېږي، کشتۍ نه غرقېږي، نه انسانان نه اغوا کېږي. تا ته وایم اغوا کېږي که نه؟ ووایه کنی د نن جهاز قسم دی چې پر تا راارتاو کړم.
یو یو زازا ماما ویره وه، جهاز راارتاوې ته به نو نه مړ کېږي کسه؟
زه څه بېوقوفه یم؟ دا پیراشوټ د څه دپاره دی؟ پیراشوټ به خلاص کړم او تا به د الله په حواله کړم او چمبه یې که
نه. ما اورېدلی دي چې کله کله رښتیا هم تاسو د هیروسټس سره خبرې کوئ او جهاز د الله په حواله وي.
های 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 های، ډېر بدنیتی خلک یاست تاسو. ولې زه زړه نه لرم؟ هیروسټس زړه نه لري چې په هسپتال کې مریض چیغې او بغارې وایي، نرس او ډاکټر صاحب گپ شپ کولی شي، په ټول ملک کې عوام چیغې او بغارې وایي، وزیران او وزیرانې گپ شپ کولی شي، په بس کې سواریان فریادونه او نارې وایي، ډرایور او کلینر خبرې اترې کولی شي، نو دا زه او ایروسټس ولې گپ شپ نشو کولی؟ غواړې چې اوس له جهازه څخه کرسۍ د سواری سره در باندې راوغورځوم؟
نه نه چې داسې ونه کې، زمون په علاقه کې خو هسې هم لپاس او لخکته د دواړو نه رنګارنګ شیونه راغورځي. اخه دا تاسو په جهاز کې خوراکونه هم سم نه ورکوئ، دا ولې؟
دا خبره منم، د مخه مونږ ډېر سم خوراکونه ورکول سواریانو ته، بیا دوی خپله راته ووایي چې وروره دا شیان مونږ ته مه راکوئ.
ولې ولې؟
بېوقوف یې هغه متل دې نه دی اورېدلی؟ وایي مال چې خاوند ته نه وي شوی حرام دی، د هغه رنګه خوراک چې ګیډې او معدې ته نه وي شوي حرام دی.
څه مطلب؟
زمونږ د خلکو ګیډې او معدې په هغه ملاوټي سیزونه مخته شوي دي چې د انګلینډ سانډاګانې لا هم نشي ازمولی.
او بیا زمون خلق چی ترسو دری خمیری دری روشه دوی کاسه صوبت اون اخری نسونه چی ریده کیگی دا سندویچ برگر و بیسکوتونو خوب ایدازی خورن لکجرنده چی غنم میدوی او دا دوی دا خورک لوجی زمون جهاز پا خسارکی شو او بیا چیستا میده لوروکوالی نپا ملاویتی خوراکونو عادت شی خالیس غذا چرت منی لکه اغا خلق چی اوزدل پا درواق و مختشی نو بیا ریختیا چرت خوندر که چمبه
خانو زک تاسو دا دو نمبر خوراکونو ور شروع کرا ها؟
مجبوری و دا غلو پزای گریس دا مرچکو پزای براده دا گت پزای گده دا چیلی پزای سانده دا دوی گیری خوشحاله او زموم جیبون خوشحاله چمبه که
او که دا خلق ناروغش و نو بیا؟
ای تو تکو دا چا دا گیری دا زخونه چی زکاتون از مولشی دا سیلاب زدگانو او زلزل زدگانو بوچون او کوچون از مولشی دا یتیمانو کندو روندو دا پار راغلی امدادون از مولشی دا اسپتالونو سکولونو و غریبانو دا پار راغلی فندون از مولشی کمیشنون او رشوتون از مولشی دا اغوی دا پار دا کچنی کچنی شیان دا نو پرابلم آو لگر ازم پتر ازم نو تنشن سوزل می در تویلی دی چه تنشن دینه که ہے لینه که نیه چمپل که
ها لوی 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 لوی
ودی لی دو تو تکو چه پا سرکاری خلقو اعتبار کوی نجان نپیچان چمبه ور کوی نو وی وی ناری خو با وی منی نو گرانو او دا اغیارو پا چاپیرو و حال شو کتل شروع آوریدونگو دا وقت پالی بابا را غلی ده استودیو تا که تاسو هم خپل دا آینده حال چال معلومول واری نو دا پالی بابا سر رابطه کولی شی پا تلیفون 000-000 آو شونه 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 پالی بابا او پالی بابا نمی ساده گل ده دپلار نمی اخلاص گل ده لاس می توری پیشو چطلی ده تو اچه کم کاروبار شروع کرم گتا بوکی
نم ساده گل دپلار نم اخلاص گل لاس دی توری پیشو هم چطلی ده ای خانه خرابه تا دلتا پا دی ملکی نا پر سانگی سکه یو گنده تا لارشا دلت خوخیاران اغا خلق بلل کیگی چی دری نمبر شی پا ایک نمبر خرسوی غوا پا غوی تیروی خاوری پا دوائی تیروی بونیره پا پی خوری تیروی او ازبک پا دورانی تیروی
پالی بابا اپالی بابا وام تا دا خپل دا توتی چه خپشتنه وکا دازما پلاس که دا دوا هم معاده لیکه دا دازما سره خوب دوا هم معاده نکوی
زما توتی دا وای چی دیر جبور خزه جنگیره سره دی دون در نتنگ دی چی سبا و بل سبا خودکشی کهی دویم واده بستا کهی او کستا دا غا جبا و دا غا عملو نو اغا دو هم با هم خودکشی کهی یاو
پالی بابا و پالی بابا تر دیخ پل توتی نتا پوسو گا چی رازمون وزیر خزانه و تکس کلم ری دومره تکسونه لگه ولی دی جوز لخ پلا جوان نبیر زاره یو
زما تو تی داوائی چی سوخ زکات نباسی خیرات و صدقه نورکی پا آغوی باندی بیا ایساک مار نازلی گی تر او ساغه تکسونه لگه ولی چرت دی تکسونه خو اوز پا دی بجت که را روان دی بچو پا هوا تکس پا اوبو تکس پا مامتا و میدانی تکس پا خبرو و غیبتونو تکس پا درواغو تکس او پا پام کوا ټیکسونه را روان دي، عادتونه بدل کی. هاو بابا فرمایلی دي چې ټیکس ټیکس او بس ټیکس. هاو پام کوا.